په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شوو کارکوونکو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دغه خصوصي ټلویزیون و کارکوونکو په ضمانت خوشي شوي، خو په کابل کې لا هم د دغه ټلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې ویل شوي چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د کارکوونکو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلو چې د ارزو ټلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې د تیر ماښام چاودنې مسؤلیت د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې اخیستې. دې جبهې پرون په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ادعا کړې ده چې غړو یې د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې د تالوخان ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې د طالبانو غړي په نښه کړي دي. د دې ډلې په خبره په دې برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور غړي یې ټپیان شوي دي. د مخکې یو شمېر سرچینو ویلي و چې چاودنه سرای سنگ او لومړۍ امنیتي حوزې ته نږدې په یوه رکشا کې د ځای په ځای شوي ماین له امله شوې وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروی له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت اې د دوه اونۍ مخکې ویلي چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازی ونمني. هغه همدارنګه ویلي چې له افغانستان سره به د ناروی تعامل دوام وکړي، خو خبرداری ورکړه چې ښایي د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه کمه شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان لپاره د اکثره لویدیځو هیوادونو سفارتونه د قطر له پلازمېنې دوحې فعالیت مخ ته وړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر ورن کی موټر هر ورځ لدوار مسیرونو تګ را تک ولای شي، خو بار ورن کی موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومی پر څلرمه بار ورن کی موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر تودې جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 15,228 کسانو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 په اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړای شول. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت خایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هېواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
چې کوم مونږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي سرطان په دې وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي.
د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې یو شمېر خلک وایي د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي.
و صحی اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پر سوریې نویو واکمنانو د نوي حکومت د جوړولو او له نړیوالو سره د اړیکو د رغولو د هڅو په ترڅ کې حسن الشیباني د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هېواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هېواد کې تر 9,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې 14,000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې سرطان په وژونکو ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 15,000 ښول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژونکو ناروغۍ د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبور کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 9,000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
چې هر کال تقریبا 9,450 کسان زوم د معلوماتو د روپی سیکټر یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهېږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی آزادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي. په خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مې نشته دي او را دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کارډونه ورکې دا خې دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړې دي راته او نه زما کور لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکړي وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې مونږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې مونږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال.
د شاغلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15,000 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2020 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغي وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډېری مړینې په بېوزلو هېوادونو کې ثبت شوې وې.
له بلې خوا په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې خلکو خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 5500 څخه زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته وروړل شوي چې له دې جملې څخه 1250 شدید خوارځواکۍ درلودونکو. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو څنګه ده چې اوس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روغتون د ماشومانو څانګې ته راوستی په ژړغونې اواز وایي د ټیټ اقتصاد له امله نسي کولی د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوه شپه را پاته شو، د درېمه شپه مور وپاس وله دی. اوس ما غاړې ته لوېدلی دی، بل په بارتنګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم. شدو قدرت نه لرو پلار په شهر والی چې د میش پنده در تنخوا ده، هغه د پر غوړا ورکم پر وړا ورکم د دکر دوا ونه چې دوتونه دوا وی دادی پرتی دي چې چاړه ته ویل پدام چې نه چې بل څه کرپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو پیسې پیدا کړ دروا نه چې دی وتر اورم ته پیسې نه یې نیمه دالا ور ده ته پرې شي دي بالا دغه دي دا چې دې پیدا سوې دي دا جړه او دا خواري او دا متنه لوجه وتون چې زګر د فردان باندې کاټو دا را سلام سم ایوب يم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شتې نه لرو چې زو کړه پیدا سوی د ودی نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتله غوایلو لیو چې جنایي ته لخواري ولا مجبوري مرام شدی مرتراو له هغه سره مو دنه کوي. زو دا ور کول له هغه سره مو دنه کوي. خپل شتې مې نسته وچلي مې په واس نه دی پر شای نه لرو مسکنه انسان روزانه خلک سر دي ماخم راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه دا شي له روسي ورترایو. ډاکټر وای وای دا هیڅ پنه دی په سوي کمزورې ده کم خونه ده شي ورتراو.
د میرویس روغتون د ماشومانو څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازي د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډي کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 5509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته د روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمېرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو شپږو میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 5509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 پاره دي چې موږ په اطفال کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمېرو 1.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د سوریې نوي واکمنانو حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. د سوریې دغه واکمنان د وخت څخه د بشر الاسد تر پرزیدو وروسته هڅه کوي چې له نړیوالو سره اړیکې ورغوي. نور په دې راپور کې
د سوریې دولتي خبری آژانس سانا پرون راپور ورکړی چې د دغه هیواد نویو واکمنانو اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له وخت څخه د بشر الاسد د پرځول کېدو نن یکشنبه دوی اونۍ پراسوي او د سوریې نوي واکمنان هڅه کوي چې خپلې نړیوالې اړیکې پراخې کړي. د سوریې په نوې اداره کې یوې سرچینې روټرز خبری آژانس ته ویلي دغه اقدام د سوریې د وګړو د هغو هیلو مطابق سوی چې غواړي په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې اړیکې ایجاد سي. و دېش کلن شیبانی چې د دمشق له پانتونه فارغ شوی د سوریې په شمال ویدیز ولایت ادلب کې د یاګانو د حکومت د سیاسي ډپارټمنټ مشر پاتې شوی دی. د سوریې نوې واکمن احمد الشرع چې مستار نوم یې ابو محمد الجولانی دی پر قدرت د ولکې لټینګولو وروسته په فعالانه ډول له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په مذاکرو بوخت دی. په دغو ډیپلوماتانو کې د امریکا مخکښ ډیپلوماتان او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم شامل دی چې دمشق ته په وروستیو ورځو کې سفرونه کړي او د دمشق له نویو واکمنانو سره یې خبرې کړي دي. احمد الشرع له نړیوالو استازو سره د مذاکرو پر مهال په ډیپلوماتیک لحاظ تعامل ته لیوالتیا ښودلې ده او ویلي دي چې د ده عمده تمرکز د سوریې بیا رغونه او د اقتصادي پرمختګ د هدف ترلاسه کول دي. د سوریې نوی واکمن ویلي چې په دغه هیواد کې له هیڅ ډول تازه شخړې سره لیوالتیا نه لري. د امریکا متحده ایالاتونه، نور لویدیز قدرتونه او د سوریې ګڼ وګړي خوش کړي چې ګوري د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشرې د احمد الشرع په رهبرۍ حیات تحریر الشام ډلې کوله اسد له واکه وپرځاوه. خدا موضوع لا څرګنده نه ده چې دغه افراطی ډله به له افراطیت ډک محدودیتونه ولګوي که بل ځان نرمشت وشي او د دیموکراسي پر لوري به ګامونه واخلي. حیات تحریر الشام ډله تر هغه وخت چې الشرع په 2014 میلادي کال کې لال قاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړې نه وي. د لال قاعده شبکې برخه وه په سوریه کې د دولت وسلوالو مخالفانو د دسمبر میاشتې پر اتمه پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر بشار الاسد اړ سو چې تر 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای روسیې ته ولاړ سي. قطر هم پرون شنبه په دمشق کې د خپل سفارت د بیا پرانیستلو اعلان وکړ. دغه سفارت 14 کاله تړلی وو.
د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي اړ دي چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه یې د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسېدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو غرنۍ ده. په تېر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوارو ځمکو کې کښتونه کول او په لوړو خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمې شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغې کې هم اوبه کمې شوې او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي. خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی. د سنجان، السای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یخک میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي زرینګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی. ورس په ولسوالۍ کې دی اوبو له کمښت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو اوبه راوړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي احمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم دي او نشتون دی. دلته هیڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو دپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبو منابع جوړې کانی نلونو کې اوبه باید ساحو ته تیرې کانی چې اوبه هم صحیح شي او خلکو ته خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
فیلن چای خانی ما خوش شده ما از
دیو بو چامو چه شوی دا خلق بی وزله دیو نوری چگانی نشی کندلائی اسفین داو دیو بو ویالی نلرو دی کالی و منزل مو زیاد دی مسئولین باید زموک استونزو ترسی دن وکری دی ویالی لنا پاکو بو دی زانونو او کالی و منزلو لپارا گتا خلو.
دو بو دو برخی کارپوهان لردلی نجیب الله سدید پا افغانستان که دو بو دو کمخ دو لاملونو پا آزادی رادیو تا ویل
افغانستان همیشه حکومت‌های ضعیف داشته و حکومت‌های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی. په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی. ان په لوی ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانې کیندلې خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپله لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږۍ به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په وروستیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څښلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاک اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په تیرو 1.5 کلونو کې بې مخینۍ بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
د اوبو په ستونزه کې بیا هم تم کیږو. د اروزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي کاریزونه له خړو او خټو ډک دي چې ورسره د اوبو کچه کمه شوې او نشي کولی چې خپلې ځمکې خړوبې کړي. دوی له حکومت او مرستنده کوونکو مسؤل غوښتنه کوي چې د کاریزونو د پاکولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو وکولی شي چې خپلې ځمکې خړوبې کړي.
د اورزګان ولایت بزګران وایي د دې ولایت ډېرې کاریزونه د خټو او کثافاتو څخه ډک شوي دي چې له امله یې اوبه کمې شوي او د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره ستونزې راپیدا شوي دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغني وایي
کاریزونه خو نو اوس خراب دي، اکثره نړېدلې دي، بس اوبه نشته، شی نشته، بله دغه پنج دي، بس کار شی نه دي، پسوي په داسو کاله و دا خونه ډیره ګټه ده. دا خونه چې برمنې د شپې خو کار نه کوي، معنا دا کاریزونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څښنګ لپاره، د مځکو لپاره، د نارو د شي لپاره ډیره ګټه کوي چې کار پر وسی، معنا مساپ یو شی کار پر وسی.
د اورزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا 10% کرنیزې ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر حاجي عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیې وې، یعنې دوه شاخه دي، یعنې دواړو شاخو کې اوبه کلي. نو دا چې د وچکالۍ لامل دی، نو پیلان اوس دا اوبه وچې شوي دي. هغه څانان چې دي هغه ټوله هم دغه صفات دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسي دا مندونه یا دا صحیح ورته کوچنۍ د څانان ورته نږدې دي. دا کومې اوبه چې راسي دغه څانانو ته لویږي او دا څانان یې اکثره نړولي دي او اکثره بند دي.
د اورزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دی. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرلای پاړوای
مارات سمر دا غشتنه د چیز مشکره زونه ګده صفاکی پاکی کی وبو مشتره پیدا کی موږ خپل کشتونه بیا دسته وکړو.
د اورزګان ولایت د کرنی او بولګونی ریاست مسول سیمولا وای چی دی په دې ولایت کې نه وازی د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړي، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه هم جوړ کړي دي څو د اوبو کچه لوړه سی او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
از موږ ټول تمرکز ان شاء الله پر چک ډیمونو باندې، یعنی دا اوس یو ډی پی ته موږ تقریبا لس دانې ډیزاین کړي چک ډیمونو ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاصې وي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چک ډیمونه کچېری جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبه ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپله په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راووځي.
د دغه سیمه ییزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی رافه کړي بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیز ولري. دا ارزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کېږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي تر څو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان مې تماس درسه نیولې دي. د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان د پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته، او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي، هلته یې ویشتلې یم. په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښت کې دي. ستاسو سوال بل ده، دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ غږ در یو چا پرې ورسوي، او نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي.
ژوندی ژوند کې یو بل سره همدردي او همکاري وي چې له هغو څخه د خلکو ته پور ورکول وي، بیا له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی، هغه که د سامان دودی یا که هغه د نورو مالی نورو موادو دودی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ورته پیښیږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره، دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو، نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کېږي چې ګوري سبا یې دا لنډون کدی، کولی شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي، معاش ولري، د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي، د عایداتو منبع شته، نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي مثلا. نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډېر ګډ وډ شو، نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي، نه چاته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي. ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بېکاري چاته ده، دا بېچاره به ماته څه راکړي، یعنو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډېر له انتها زیات قرضداره کېږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جایونو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپله قرض کړی توانی سویم، کاروبار مې کړی په هغو کې توانی سویم، یا چا پیسې راچوړي دي تقریبا هغه پور اوس زما له وسه پورته ده، زه د ورکولو توان نه لرم. خو د ما باندې څه د چا په پیسې دي، هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي زما پیغام تاسو نشر کړئ تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلي او د صله رحمي پیدا شي. السلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211421. شمېره بیا تکراروم 00420211421.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخې کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شوو کارکوونکو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دغه خصوصي تلویزیون و کارکوونکي په ضمانت خوشي شوي، خو په کابل کې لا هم د دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې ویل شوي چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروې له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارټ اې د دوه اونۍ مخکې ویلو چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر به په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازی ونمني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بی پورز د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 45,228 کسانو ته رسیدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت ښایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 15 اونۍ هم بشپړه شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له آسترالیا سره دریم ټیسټ سیالي برابر کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوه مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاوت اخیستی دی او د خبرورې په دوی مینی مایی کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی سره د افغانستان او زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلی، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمینې هرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په 4 ګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 4 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او ولا محمد غزنفر 1 وکټ واخیسته، خو یو بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنکړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و، دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و، او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علی خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې لمخې اعلان شوی لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوی دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیرشاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ساحر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړه شوی دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاء الرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یادو لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورنۍ کرکټ په فرست کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد ورانۍ
د بلال ملګرو سره ناستم، بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وهله سګرټ خرا خرا چرس خدمه شیشې تو خدمه
د ځان مې چې وړوکی وي کمزور وي هغه مسکل شو وهله چې نشي ډېر ضعیف کړی و
نه پوهېدم چې دا چرس احتیاط هم وړه دي.
احتیاط مو له کورنۍ، دوستانو، ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړې ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغه راز صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب، جوانان پیروزي، سرسبی اشلر، خدیم اف سی او اینو میډیا هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوي دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوي. دا ویل ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندۍ وساتلې کله چې آکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپل لوبډلې له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو وار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي که نشي ګټلی نو مساوي به یې کړي. همدغسې وشول، دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د آسټرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. آسټرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ آسټرالیا ته 125 او سټیو سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومرا شپږ لوبغاړي وسوځول. هندۍ لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزورې ترسره کړه. یوازې کیل راهول 4 او رویندرا جدیجا 2 منډې وکړې، خو د آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس 4 او مچل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 5مه ورځ وه، آسټرالیا په 9 منډو 2 لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و، خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شېبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اوور ترسره کړ او هند 8 منډې وکړې، خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25مه نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
وروسته له هغې چې د سویلي افریقا لوبډلې پاکستان ته د 20 سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه، د یوورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنری کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علی آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی و، خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشکړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علی آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سورابادا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې سیالۍ د ډسمبر په 12 او 22 نیټه ترسره کړي. وروسته له هغې چې د هند او آسټرالیا ترمنځ درېمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی، خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 500 وکټې اخیستې دي. دغه راز یې په 146 یو ورځنیو سیالیو کې 156 او په 15 شلورځو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شلورځو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستې. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 190 وکټې اخیستې دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 136 سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلورځو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې، خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر تیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. شپږ دېرش کلن تیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله اول چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. تیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاړې ترسره کړې دي او د چټک توپ اچونکو په توګه 301 نوې وکټې اخیستې وي. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2245 منډې هم کړې وي چې و نیمه سلیزې هم وهلې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړې مرکه درته خبرو او زموږ د دې ونې د مرکې میلمه فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې ووري فدایی صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د ښو مقابلو چانس ورکړی و.
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی سو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی و او هومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وی نشو کړی. نو د هغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کمبیک وکړ. خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپل تا په جوړي او د فائنل دی لوب وکټ خو بيخي ډیره سخته ولا تاسو کتل سي بال بګي او راځي کېده یو بيخي په کېټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالات ته کتل سره یا د شرایط په نظر کې نیول سره بیا هم افغانستان خلو پکړی د خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلوډیزو سیالو دغه لوبنړۍ ته د تجربې له نظر هم کتل. نو خامخا یو څه از مکتون سره کوي نو دا خطر بزن منی سی گوا که حتی که دی چیز بیخی دو با نگتم او اقا دا او سی افغانستان دی درم پوزیشن او دی چلورم پوزیشن لبارا لوگواری پیدا کول بزنگری توگا بانی چلورم پوزیشن من دی افغانستان اقا دی میدل آدر تشا کفتر سی دکه کسی مختی سیاله که دیو تا پام سوایو او پزی من که بسر که دی نوی زوان را تگ دی سی قلعه اقل را تگ نو خام خطر تو سی اقا انترنشنل کرکت که خپل جای پیدا کی او تر څو سه دی غاغه پرشر کمیږي نو خامہ خلک وخت باندې سینو د دې سوال به جواب کیسی آیا افغانستان خلوبو نکړو یا زیمبابوې پیاوړې سی وره. زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړې ده خپل هم کنډیشنز کې ده ډېر ښه پیاوړې لوبغاړي وسرستا ښه کرکټ کوي. مثلا براین بنټ ښه کرکټ کوي. ډیون مایر سی پټ شلوریزو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده. بل دوی دغه اوپننګ پیر سیدا مارومانی او براین بنټ دوی په پاور پلے کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثره د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چېرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز تر منځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعاً ډېره اغیزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د 100 منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پانی مختور دي. 274 منډې دوی په ورځنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه د بنگلاديش په مقابل کې کړې دي. په شلوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکړل چې څو څو ځلې د 100 منډو نه ډېره پانی وکړل. نو دوی ترمنځ یو ډېر ښه کیمستري ده او وایي چې دوی د کرکټ یو ډېر غټه ځانګړتیا ده چې دوی ډېر کوک دي. رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده او دغه کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې عجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی. خدا دې مهره نه سي ابراهيم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سليزي وي او د دروس کلنې په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ
مایلستون لاسته راوړي، دغه ډېر غټه لاسته راوړنه یې لاسته راوړله چې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې. که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نه و، هغه وخت سره د پیل نوي لوبغاړي ورسره تلل، مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې، عبدالمالک ته چانس ورکړی سو، صدیق قتل ورسره راغی. نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده، سیالۍ یې ښې مخته وړي دي. دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي د لاسه ورکي، خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره، خو په نشتون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړی ده او فکر پټی کړی.
په دوی ځوانانو کې صدیق قتل او زبید اکبری تسترګې وی ولې خو نه زلیدل؟
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چهار ځوان به لږه ګرانه وي جناب صاحب صاحب، خو صدیق قتل هغه کوم شاتونه چې وهل اگر چې ډېرې لږې منډې وکړلې خو ښه کرکټ یې وکړ. وکټ لږه نابلده وه، دی دی سره وکټ سره لږ نابلد و، مثلا هغه یو میچ کې سیده لږ څه سکور وکړ، یو څو څلوریزې ووهلې، بیا په کور کې کیچ څه د سر څه ما خبرې وکړلې، دوی ویل ما په خیال زه باونس به لږ راجک سي، خو هغه بال لږ کېناست دې لپاره چې کله دی ور هغه ډرایو وکړ بیټ مخه خلاصه کړه، نو هغه صرف د کور فیلډر ته کیچ شو، داسې نه شو چې هغه اوچت لاړ شي یو څلوریزه پرې راشي. نو دا ښه ده چې دی خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یي خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته په ده باندې څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي. دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله. د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر مینټل ټفنس ډېر ښه لري، لکه ذهني لحاظ ماشاءالله ډېر پیاوړی ده. او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره دی د بریا سبب شو، زبید اکبری بیچاره صرف دوه لوبې وکړلې، اوله لوبه کې دی رن اوټ، نو په هغې باندې د ده قضاوت کول بله ګران وي، او په دومه لوبه کې وکټ ډېره ګرانه وه او ان ایون باونس په کې، نو هغه داسې وکټې چې په هغه وکټې باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنزونه نه شي کولی، بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو. نو زه فکر کوم چې بیا هم ناهیلي کېدل صحیح نه دي او انشاءالله دوی ته باید سترګې په لاره اوسو، او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي انشاءالله.
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخ سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه است د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي، داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده، او سایکلون د سیدس د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو له خوا سره دغه طوفان را روان ده، او باران به مسلسل شکل باندې، او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران تیب سي، نو ټوله ورځ باران وي، داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي او بیا د باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده، خو سبا ته بیا یو څه دی ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي، خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه، خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستل، او 13 منډې ورکړلې. نو د ده دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره، او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې دی د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله، افغان سي ګټه لري انشاءالله.
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سمه ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګوربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده، نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران وي. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټک کې ډېر زیات منځونه کړي دي. د فضل الحق فاروقي خبره زه اکثره تکراروم، هغه وایي زما په اند ټولنه ښه بیټسمین په ډومیسټک کې عبدالمالک ده، او صدیق قتل خو موږ تاسو لیدلی دی چې په ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي، او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګوربز او د ابراهیم ځدران نه علاوه دغسې بله پیاوړې جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو. رایټ هینډ لیفټ هینډ کامبینیشن ده،
دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک چې دا هغه اٹیکنګ کرکټ کوي او صدیق اتل چې دا هغه پیور ټایمنګ ده. نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه هغه کمبینیشن ښه ده. د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمسټري ښه سي, څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي, ان شاء الله هغومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د 19 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګوري, د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا دا ضرورت و سی هغه کمبینیشن ورته جوړ سي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي, او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده, ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر او ځوان لوبډل مشر سو سي بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله. نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی زموږ ښه فارم کې دی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یوولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته, عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته, خپله لوبډل مشر حشمت الله شاهدي ده, بل زموږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده, او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یوولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده, خو زه به مسې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو وګورو چې دا څنګه مخته ځي. د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه دیولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
ورستۍ پوښتنه دا ده, د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي, عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بد دي, ته په کوم نظر ورته ګوري؟
ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا سیخ لوبغاړی ده, عثمان نوری تاسو یاد کړئ, داسې نور لوبغاړي تاسې یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي, نو ځکه خلک ورته خوا بدي دي. ګوري دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده, څوک سي هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي, او ان شاء الله ډیر ژر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړی ګزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي, هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی, عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی په زمینه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. افغانستان خلک داسې پنځلس ډېر خلک همیشه معرفي کوي, شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی عملته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي, ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ, مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي, موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده, اجتماع ورکړی, تاسو ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.